Radio.
د سهار 15 بجې د آزادۍ رادیو سهارنۍ خبري مجلې ته خراغلست. نن چهارشنبه ده، د 1402 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب لسمه ده چې د 2023 میلادي کال د نومبر له لومړۍ نیټې سره برابره ده. خبرونه په خبرونو پیلېږي. متحد ایالاتونو، کاناډا، اروپایی ټولنې، جرمنی، فرانسې، ایتالیا، جاپان، ناروې او برتانیا د افغانستان پر بشري وضعیت اندېښنه ښودلې. د دې هیواد ځانګړو استازو په روم کې په یوه غونډه کې ویلي چې شاوخوا 9 میلیون افغانان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. په یو ګډ بیان کې چې بیګا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خپور کړ، راغلي چې د چارواکو د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې د مرستندویو ټولنو د ښځینه او نارینه کارکوونکو د خوندی کار ډاډ ورکړي، څو د افغانستان په ټولو سیمو کې اغیزمن کار وکړی شي. په غونډه کې همداراز ویل شوي، هغه مرستې چې د هیوادونو په تیرو دوو کلونو کې له افغانستان سره کړي، د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې یا اوچا د ارقامو له مخې 6.3 میلیارد ډالرو ته رسیږي. دوی د افغانستان په لویدیځ کې له هغو خلکو سره هم ملاتړ څرګند کړی چې د وروستۍ زلزلې له کبله زیانمن شوي. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د ځینو ادارو په ګډون په دولتي او نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی چې دې کار زیانګالو خلکو ته د مرستو د رسولو چاره اغیزمنه کړې. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM د کندهار ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې د یو روغتون د جوړولو خبر ورکوي. د ادارې پرون پر ایکس شبکې لیکلي چې د ولسوالۍ په کچه دا روغتون به شاوخوا 28 زره کورنیو ته د بیړنیو خدماتو په برخه کې اسانتیا راولي. د IOM په وینا، په هغو کسانو کې چې له دې خدماتو به برخمن شي، راستنیدونکي او بې ځایه شوي کډوال هم شامل دي. د افغانستان لپاره د بې پولې ډاکټرانو ټولنې تیر کال ویلي و چې د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې روغتیایي مرکزونه مجهز نه دي او کافي امکانات او پرسونل نه لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنري په کابل کې د وړو پورونو د ورکولو د لومړني کانفرنس د جوړولو خبر ورکوي. د ادارې د افغانستان څانګې پرون پر ایکس شبکې خبر ورکړ چې دا کانفرنس روانه اونۍ د کوچنیو پورونو د ټولنې یا AMA په کوربتوب او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنري UNHCR په مالي ملاتړ جوړ شوی و. UNHCR ویلي دی چې دا پروګرام پر ځان د بسیاینې او اقتصادي پیاوړتیا لپاره د دوامداره او نوښتګرو بانکي محصولاتو پر پراختیا تمرکز کوي. په خبر کې نه دی ویل شوي چې دا پروګرام به بې ځایه شویو او راستنیدونکو ته څه ګټه ورسوي، خو دې ادارې پخوا تر دې د کډوالو د ملاتړ د ځینو اقتصادي پروګرامونو خبر هم ورکړی و. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د زیاتې ګڼې ګوڼې، پراخې بې ځایه کېدو او د اوبو او بدرفتونو د بنسټونو د ورانېدو له کبله په غزه کې یوه لویه روغتیایي غمیزه پیښیدونکې ده. د دې سازمان ویاندې کریستین لنمایر پرون په غزه کې د هغو ملکیانو د خوندیتوب په اړه هم خبرداری ورکړ چې د اسرایلو له بمباریو پرته په نورو دلایلو مړه کېږي. بلخوا د غزې روغتیایي چارواکو ویلي دي چې له دریو اونیو راهیسې د اسرایلو په بمباریو کې د وژل شویو فلسطینیانو شمیر 8300 کسانو ته رسیدلی. د حماس او اسرایلو ترمنځ جګړه د اکتوبر په 9 هغه مهال پیل شوه چې فلسطینی حماس ډلې د اسرایلو پر جنوبي سیمو برید وکړ، 1400 کسانی ووژل او له 200 زیات نورې برمته کړل. او یو شمیر اعتراض کوونکي چې لاسونه یې په سرو رنګونو لړلي وو، پرون څو وارې د امریکا د متحدو ایالاتونو د پوځي مرستو په اړه د کانګرس را بلل شوې استمایه غونډه ګډوډه کړه. د معترضانو غوښتنه دا وه چې واشنګټن باید د حماس ډلې پر ضد د اسرایلو مالي ملاتړ بند کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او دفاع وزیر لوید اوستن له مشرانو جرګې د اسرایل او اوکراین او نورو امنیتي لګښتونو لپاره د میلیاردونو ډالرو پوځي مرستې غوښتنه کړې. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور له مخې شاوخوا 22 تنه نندارچیانو خپل سره کړي لاسونه اوچت کړل چې دا په غزې په ترانګه کې د وینې تویدنې نښه وه. لکه چې حماس ډلې د اکتوبر په 9 په اسرایلو پراخه حمله وکړه، په ځواب کې اسرایلو پر غزې ترانګه هوایي او ځمکني عملیات سخت کړي دي. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې را سره اوسي راپورونه خبريږي. و باوری چې په پاکستان کې د غیر قانوني کډوالو د استوګنې لپاره ټاکل شوی مهلت داسې مهال پای ته رسیږي چې راستنیدونکي سخت ناراضه دي.
سید تاسو افغان کډوالو ته درې یا څلور میاشتې ټایم ورکړه کړو، کم سی کم کورونو باندې چاپی وهل او د کور مشران یې ځان سره بوتل. دومره ظلم خو اسرائیل له فلسطینیانو سره نه ده کړی.
له بلې خوا په کراچۍ کې د یوې محکمې لخوا په حبس د نهو افغان ماشومانو د محکومېدو خبرونه را رسیږي.
نه ماشومان ول او یوه نیمه میاشت له مخه د مدرسې را راوتلي وو چې پولیسو دوی گرفتار کړي وو او عدالت دوی ته د یوې میاشتې سزا ورکړه.
په نورو موضوعاتو کې په یو ځانګړي راپور کې به واورئ چې د طالبانو د لوی مشر د ځانګړي ځواک قومندان څوک دی.
خیلی چې دی هم امیر ده، هم خپل یو ځواک لري او هم ځانمرګي یا فدایان هغه به ځان راټول کړي دي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په بنګلادیش کې د حکومت پر ضد د مظاهرو پر مهال یو شمیر کسان وژل شوي. نور مطالب هم لرو.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو لمړی موضوع ته په پا پاکستان کې د غیر قانوني کډوالو د وتلو لپاره ټاکل شوی مهلت پرون پای ته ورسید او سر لننه به افغانستان ته د کډوالو ایستل لا چټک شي. که څه هم پاکستان ویلي دوی به یوازې غیر قانوني یا بې اسناده کډوال له خپلې خاورې وباسي، خو ځینو افغانانو شکایت کړی چې له قانوني اسنادو سره سره د پولیسو لخوا نیول شوي دي. پرون د اسلام آباد په ځینو برخو کې د افغان کډوالو د کورونو د نړولو لړۍ هم پیل شوه. دا هم په دې اړه نور تفصیل.
په پېښور کې یو افغان محصل چې هلته له خپلې کورنۍ سره اوسي اوس افغانستان ته د اخراج له خطر سره مخامخ دی او دې ته اندېښنه لري چې په افغانستان کې به خپلو زده کړو ته څنګه دوام ورکوي. هغه د امنیتي ستونزو له کبله نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل شي، خو وایي چې له پرون راهیسې د پاکستان پولیس د افغان کډوالو کورونو ته اوړي، لوټ تالان کوي او افغانان ځوروي.
نو زما دا درخواست د پاکستان نه سید تاسو افغان کډوالو ته چې کوم درې یا څلور میاشتې ټایم ورکړه کړو په زور یې باسي، کم سی کم کورونو باندې چاپی وهل، مال باندې چور کول او د کور مشران یې ځان سره بوتل. دومره ظلم خو اسرائیل له فلسطینیانو سره نه ده کړی لکه تاسو چې بیچاره افغانانو سره کوي.
په پاکستان کې د غیر قانوني کډوالو لپاره چې ډیره برخه یې افغانان دي، د موقت حکومت لخوا ټاکل شوی مهلت پرون پای ته ورسید. د پاکستان په ځینو ښارونو کې له وړاندې د کډوالو د توقیف لنډمهاله تاسیسات جوړ شوي چې کډوال تر نیول کېدو وروسته ورته راوستل کېږي بیا افغانستان ته اړول کېږي. د ځینو نورو سیمو تر څنګ پرون په پلازمینه اسلام آباد کې هم د افغان بستی، افغان کلي، د افغان کډوالو د اومه کورونو نړول پیل شول. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنري یا یو این ایچ سی آر وایي تر ډیره له پاکستان او ایران په خپله خوښه د راستنیدونکو لپاره د اسانتیا برابرولو پروګرامونه لري. په افغانستان کې د دې ادارې مرستیال ویاند فرامرز برزین ازادي رادیو ته وویل
په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنري یا یو این ایچ سی آر تر ډیره له ایران، پاکستان او نورو هیوادونو د افغان کډوالو د داوطلبانه ستنیدو لپاره د اسانتیا پر برابرولو کار کوي. د داوطلبانه ستنیدو پروګرام په 2002 میلادي کال کې پیل شو. هدف یې د هغو میلیونونو افغانانو لپاره د پایداره او دایمي حل لارې پیدا کول و چې له خپل هیواد کډوال سیوی وو.
خو په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره اوس وضعیت بدل دی او حکومت د ډلهیز اخراج لپاره عملا مټې بدوهلې دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنري وایي دوی له پاکستانه د ایستل کېدونکو افغان کډوالو لپاره هم د مرستې ځینې پروګرامونه لري. د بشري حقونو د څار سازمان پرون سه شنبه وویل د پاکستان حکومت د افغان کډوالو د ستنولو لپاره هغوی ځوروي، ګواښي او په خپل سري ډول یې زنداني کوي. ځینې افغان کډوال په پاکستان کې د استوګنې د قانوني اسنادو لرلو سره سره ایستل شوي دي. په همدې حال کې د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي هغه کډوال چې هیواد ته راستنیږي د ثبت له پروسې وروسته تر خپلو سیمو او کورونو پورې له لګښت پرته لیږدول کیږي. د کندهار د کډوالو او راستنیدونکو چارو ریاست مرستیال مولوي نقیب الله مومن اغا ویلي په سپین بولدک ولسوالۍ کې له پاکستانه د راروانو کډوالو شمیر نهایت زیات دی. نوموړی وایي اړتیا ده چې شتمن هیوادوال، خیریه بنسټونه او سوداګر هم له راروانو کډوالو سره بیړنۍ مرسته وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان پرون یو وار بیا په خپله اکس شبکه کې وویل چې د افغان کډوالو د اخراج لپاره د ټاکل شوي مهلت تر پای ته رسېدو څو ساعته مخکې لا هم دغه ادارې له سرپرست صدر اعظم انوار الحق کاکړ نه غوښتنه وکړه چې د خپل حکومت دغه پریکړه بیرته واخلي.
په عین حال کې د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان زندانیانو مدافع وکیل او د بشري حقونو فعال منزا کاکړ وایي د دغه ښار یوې محکمې نه افغان ماشومان چې یو نیمه میاشت مخکې د پولیسو لخوا نیول شوي وو په یوه میاشت بند محکوم کړي دي. اغلی کاکړ ازادۍ راډیو ته وویل چې دا ماشومان د یوې مدرسې زده کوونکي وو او تر دې مهاله یې د کورنۍ اړیکه نه ده ورسره نیول شوې.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان بندیانو مدافع وکیل منزا کاکړ وایي د کراچۍ یوې محکمې د 2 او 10 کلونو ترمنځ نه افغان ماشومان په یوه میاست بند محکوم کړي. نوموړی زیاتوي دغه نه ماشومان چې د کراچۍ ښار د یوې مدرسې زده کوونکي وو شاوخوا یوه نیمه میاست وړاندې د مدرسې بهر نیول شوي وو او د دوشنبه په ورځ د کراچۍ ښار د یوې محکمې د پریکړې له مخې په یوه میاشت بند محکوم شول چې له یوې میاشتې بند تېرولو وروسته به بیرته افغانستان ته ولیږل شي. منزی کاکړ د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغو ماشومانو کورنۍ په افغانستان کې دي او دوی د دیني زده کړو لپاره پاکستان ته راغلي وو.
دا نه ماشومان ول او یو نیمه میاشت لمخه د مدرسې راوتلی وو چې پولیسو دوی گرفتار کړي وو او بیا یې عدالت ته وړاندې کړل. نو پرون چې عدالت دوی ته د یوې میاشتې سزا ورکړه دا یې وویل چې د سزا پوره کولو پس به دوی افغانستان ته ډیپورټل شي.
د اغلی کاکړ په خبره په تېر یو نیمه میاشت کې دغو ماشومانو د خپلو کورنیو له لوري هیڅ اړیکه نه ده ترلاسه کړې. میرمن کاکړ په خپل ایکس پاڼه کې د دغو ماشومانو د ځینو انځورونو او د محکمې د پریکړې په خبرولو سره لیکلی چې له دغو ماشومانو سره د مجرمانو په څیر چلند شوی او په غیر عادلانه ډول محکوم شوی دی. میرمن کاکړ پر خپل ایکس پاڼه یو ویډیو هم خپره کړې چې پکې یو افغان ماشوم خي چې خپل ټولګیوالو او ښوونکو ته په اوښکو سره خدای پاماني کړي.
په همدې حال کې په کراچۍ کې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې افغان کنسولګری وایي چې د دغو ماشومانو د خلاصون هڅې روانې دي. کراچی کې د دې کنسولګری مشر عبدالجبار تخاری ازادۍ رادیو ته وویل
موږ د دې نهو ماشومانو لپاره وکیل نیول دی او زموږ وکیل کار بشپړ کړی دی. موږ د دوی یوې میاشتې له بند څخه د خلاصون ضمانت هم کړی او انشاءالله په 2 ورځو کې به یې هیواد ته ولیږي.
انشاءالله در چند روز اینا را ما به وطن میفرست.
ښاغلي تخاری د کراچۍ له زندان څخه د 12 نورو ماشومانو د خوشي کېدو اعلان هم وکړ او ویې ویل چې دغه ماشومان به هم افغانستان ته ولیږل شي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د طالبانو د حکومت د قنصلګرۍ د معلوماتو له مخې دا مهال د کراچۍ په زندانونو کې شاوخوا 100 افغان ماشومان بندیان دي او د ټولو د خلاصون لپاره هڅې روانې دي.
نن د نوومبر لومړۍ نیټه ده او هغه ورځ ده چې د پاکستان د حکومت د پریکړې په اساس افغان کډوال باید له پاکستانه ووزي او کونه ووزي د پاکستاني چارواکو په وینا په زور به چلند ورسره وشي. پاکستان د افغان کډوالو ته د اکتوبر له 3 نیټې دا مهلت ورکړ، یعنی له 1 میاشتې نه کم وخت دوی ته مهلت وټاکه څو له دې هیواده ووزي. د پاکستان د دې پریکړې په اړه دا شیبه د مینالس د پروګرام ډایرکټر پلوشا حسن د بحث لپاره راسره ده. میرمن حسن، خبرونه ته ښه راغلاست. د افغان کډوالو پر وړاندې د پاکستان د دې ناڅاپي جدي او ډېر سخت چلند علت څه دی؟
اول خو سلامونه وړاندې کوم. زه فکر کوم چې دا پاکستان همیشه د ماجرینو سره برخورد سیاسي حالاتو کې همیشه تغییر ورکړی ده، یا هر وخت دوی د افغانستان حکومت سره کومه مسله درلودله. اوس خو د دوی خپل هم څه اقتصادي ستونزې دي، خو هغه برخورد چې دوی اختیار کړی ده دا یو رقم عقدایي برخورد هغه مشکلات چې دوی شاید د افغانستان چارواکو سره لري هغه بشری حالاتو کې چې خلکو دوی ته پناه راوړې لغوی نه باسي او دا ډېر غیر انساني چلند ده په پاکستان کې هم ډېرو ملي نهادونه چې د مدني ټولنې نمایندګي کوي او حقوق بشر نمایندګي کوي د دې پر خلاف باندې خپل بیانونه جاری کړي دي او دای غلط ګڼل دا هغه برخورد چې دی د ریفوجی خلکو سره مخصوص د ماشومان او ښځو او کورونا سره مخکې دی.
بله آغلی حسن، نه یوازې د خلکو د پاکستان د حکومت د دې پریکړې د بیرته اخیستو غوښتنه کړې، بلکې ملګرو ملتونو، متحدو ایالتونو او د اروپایي ټولنې ځینو استازو هم دا غوښتنه کړې ده، خو تر اوسه پورې نتیجه ور نه ده ورکړې. کډوال حقوق لري، د دې کډوالو د حقونو د دفاع لپاره په نړیواله کچه په بهر کې ډیر افغانان چې تاسو هم له هغې ډلې یاست، دوی څه کړي دي؟
تر اوسه پورې ډېر مثلا د مینالست د څو سازمانونو سره په مشترکه دوی د رئیس جمهور بایدن ته خط لیکلی ده، مخصوصا د هغه د فوجیانو نه چې دوی د سیاسي حالاتو نه او نورو مجبوریتونو چې دوی په افغانستان کې لري پاکستان کې پناه وړې ده او اوس که دوی په زوره دوباره ستانه شي شاید دوی ژوند په خطر کې واوسیږي بیرته په افغانستان سره تک ته. د هغوی دپاره یې غوښتنه کړې ده د امریکي حکومت ته چې د دغو خلکو سره زر تر زره مرسته وکړي او د دوی هغه د کډوالۍ دپاره چې دوی غوښتنه لري د امریکي حکومت هغه کې یو څه چټکتیا راشي یا دوی یو بل داسې ځای ته ولیږي چې چېرته د دوی دغه کیسونه بدون د مشکل تحقیق او مخکې بوتلل شي. لیکن له دې نه پرته هم ډېر زیات سازمانونو په پاکستان باندې غږ کړی ده، د حقوق بشر د ملل متحد خاصې استازي هم د پاکستان په حکومت باندې غږ کړی ده چې هغوی خپل دغه رقم توند روی ته تغییر ورکړي او ریفوجیانو ته کافي وخت ورکړي په پاکستان کې چې دوی وکړی شي. هغه په اصطلاح دوی څه وایي انډاکومنټډ، یعنې ناسب شوي خلک دومره وخت ولري چې دوی ثبت شي. له بلې خوا نه دوی خپل د ویزې چارې دومره مشکله کړي دي چې اصلا هر څوک چې دوی ته مراجعه کوي هغه بیرته د پاکستاني حکومت له خوا نه رد کیږي. نو که چېرته موږ په یاد وساتو د تیرو څلوېښتو کلو نه زیات وخت همیشه پاکستان د مهاجرینو په مقابل کې د بهرنیو هیوادونو نه یا مرستې غوښتې دي او یا دوی سیاسي حمایت غوښتی ده. اوس حالت کې چې د پاکستان اقتصادي حالت ډېر بد ده او دنیا هم خپل ستونزې لري، بخصوصا افغانستان نور شاید ارجعات په هغه اندازه باندې ونه لري، هغه کومک چې پاکستان شاید د فوجي یا د مهاجرینو په مقابل کې غواړي هغه دوی ته ونه رسیږي. نو شاید د انګلستان په شان باندې چې مخصوصې تیاری واستولې او هغه مهاجرین چې چا چې وړتیا درلوده د انګلستان د تګ دپاره د هغوی د چارتر کولو دپاره یې تیاری په اصطلاح بهر ویستلو دپاره یې انتظامات ونیول، شاید نور هیوادونه هم په دا رقم کار وکړي په جای کې پاکستان ته مالی مرستې ولیږي. له بلې خوا نه
په اوس وخت کې اغلی حسن، په اوس وخت کې د دې کډوالو د جذب امکانات په افغانستان کې څومره دي؟ له اقتصادي پلوه ځکه هلته هسې هم بېوزلي زخته زیاته شوې ده.
او دا خو ډېر د تاسف خبره ده ځکه چې تاسو پوهیږئ چې په غرب کې افغانستان کې د زلزلو نه هغه مسایل چې په مخ راغلي دي، څومره انسانان له بینه لاړل، د هغوی کور ژوند، دا مسایل افغانستان هغه نه وتلی ده. نو دومره تقریبا 1.5 میلیونه خلک چې بیرته افغانستان ته ستانه شي، د دې وو بیرته اوسایه، د دې ټول خدمات لکه د ډوډۍ او د شلټر او یا د کور اوسېدنه، دا ټول هغه مسایل دي چې افغانستان په دې وخت کې دغه وړتیا د اقتصادي لحاظ نه، اکمالاتي لحاظ نه نه لري چې دې ته رسیدګي وکړي. له بلې خوا نه معلوم ده چې په افغانستان باندې هغه بندیشونه سي دي، هغه بشري کارونه په افغانستان کې ډېر متضرره کوي، او د زمیر راتګ بیرته په افغانستان کې زه فکر کوم دغه سراسر یو انساني فاجعه ده.
ډیره زیاته مننه له تاسو نه قدرمن اوریدونکو. د مینا لست د پروګرام ډایرکټره پلوشه حسن و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
لښخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي راډیو هر ورځ شپه او ورځ. د ازادي راډیو خبری مجله اوري. د افغانستان روانو چارو ته بیا ورځو، خو اوس یو نړیواله مسله. تیرې شنبې ورځې په بنگلادیش کې د حکومت پر ضد اعتراضونه پیل شوي چې په نتیجه کې د یو پولیس په ګډون یو شمیر کسان مړه او ټپیان شوي. اپوزیسیون غوښتنه کوي چې واک د یوې موقتې او بې پرې ادارې ته وسپارل شي څو د روان میلادي کال عمومي انتخاباتو ته زمینه برابره کړي، خو صدر اعظم خبرداری ورکړی چې که مخالفان خپلو اقداماتو ته دوام ورکړي نو له سختو عواقبو سره به مخامخ شي. د موضوع تفصیل عصمت څاروان اوروي.
په بنگلادیش کې پولیسو پرون سه شنبه د اپوزیسیون د لوی ګوند له غړو سره شخړه وکړه. د بنگلادیش ته ملي ګوند په نوم د اپوزیسیون ډلې ملاتړي په دغه هیواد کې له دریو ورځو پر ترانسپورت بندیز لګولی او د صدر اعظم شیخ حسینې استعفا غواړي. د اپوزیسیون دغه غړي وایي چې یو غیر حزبي موقت حکومت ته د قدرت انتقال غواړي چې د روان کال پر عمومي انتخاباتو څارنه وکړي. د بنگلادیش صدر اعظم حسینې د سه شنبه په ورځ د ډیالوګ وړاندیز رد کړ او خبرداری ورکړ که اپوزیسیون خپل لګول شوي بندیز ته دوام ورکړي له سختو عواقبو سره به مخامخ شي. د عوامي لیگ په نوم واکمن ګوند خبرداری ورکړی که اپوزیسیون د دوی په ټکو خپلې اناشې ته دوام ورکړي دوی به په وړاندې مقابله وکړي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخې د واکمن ګوند د بنگلاديش عوامي لیگ د مشرتابه غړي قمر الاسلام په دغه هیواد کې روانو اعتراضونو ته په اشاره وویل:
دوی د بنگلاديش ملت پال ګوند زموږ د ازادي غوښتنې د جګړې مخالف او د خپلواکۍ دشمن دی. دغه ګوند پر بنگلاديش او اساسي قانون یې باور نه لري، د قانون او قضایي دستګاه تابعیت نه کوي. له دوی سره به د خبرو هیڅ جوړجاړی نه وي. غواړو ښکاره ووایو تر هغه چې د ازادي غوښتنې دغه مخالف ځواک د بنگلاديش له سیاست لري نه کړو، په بنگلاديش کې به سوله او امن ټینګ نه سي.
د اپوزیسیون لخوا د لګول شوي بندیز پرون درې مغرز و. د دغو بندیزونو په لومړۍ ورځ لږ تر لږه دوه کسان مړه شوي او ګڼ نور ټپیان دي. له کله چې له تېرې شنبې په دغه هیواد کې د اپوزیسیون اعتراضونه پیل شوي، د سیاسي بې ثباتیو له کبله د یوه پولیس په ګډون یو شمېر کسان وژل شوي دي. د بنگلاديش ملت پال ګوند هم چې پخوانی صدر اعظم خالده ضیا مشري کوي، حکومت ضد اعتراضونه کړي چې له کبله یې د بنگلاديش حکومت له فشارونو سره مخامخ شوی دی.
له خبرونو ور اخوا
د ازادي راډیو خبرونه اوري. اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه چې فرید سیال چمتو کړي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یوه لیکنه کې ویلي، هغه افغانان چې له ناچارۍ له پاکستان څخه وتلي او افغانستان ته ستانه شوي دي له ناڅرګند برخلیک سره مخ دي. ورځپاڼه لیکي، له 70,000 زیات بې اسنادو افغانان په وروستیو اونیو کې اړ شوي دي چې بیرته افغانستان ته واوړي، څو د چهارشنبې په ورځ دوی ته له ورکړل شوي ضرب الاجل سره سم عمل وکړي. د پاکستان د حکومت له لوري بې اسنادو افغان کډوالو ته له دې هیواد څخه د وتلو لپاره ورکړل شوی مهلت د چهارشنبې په ورځ پوره شو او ورسره له نن ورځې افغانستان ته په زور د ستنولو اقدامات پیلېږي. د تېر یکشنبې په ورځ د پاکستان د کورنیو چارو وزارت وویل چې له 3 میلیونو څخه زیات افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي، چې 1,500,000 زیات یې په دې هیواد کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري. نیویارک ټایمز وړاندې د نجم الدین تورجان په نوم د یو افغان کډوال کې سره اخیستې ده چې وایي پاکستان کې د 40 کلونو تیرولو وروسته د استوګنې د اسنادو د نه لرلو له کبله تازه شوی دی چې د خپلې کورنۍ سره بیرته افغانستان ته ستون شي. درشپېته کلن تورجان د ورځپاڼې ته ویلي دي، له هغه ځایه چې 3 لسیزې کور ګڼلو په یوه لارۍ کې د کور کالي رابار کړل او د کډوالو له هغې سیل سره یو ځای شو چې غوښتل یې د پاکستان لخوا د ورکړل شوي مهلت تر پای ته رسېدو مخکې افغانستان ته واوړي. ورځپاڼې د پاکستاني چارواکو له قوله ویلي دي چې تورجان د هغو 70,000 افغان کډوالو څخه دی چې په تېرو 2 اونیو کې له پاکستان څخه خپل هېواد ته ستون شوی دی. وړاندې لولو، د پاکستان لخوا بې اسناد افغان کډوالو ته له دې هیواد څخه د وتلو لپاره د ورکړل شوي مهلت پوره کېدو ګڼ افغانان له سختو پرېکړو سره مخ کړي دي چې آیا هڅه وکړي هغه هیواد کې پاتې شي چیرته چې نور ځای نه کېږي، او یا هغه هیواد ته ورشي چې لسیزې هلته ژوند نه دی کړی. د نیویارک ټایمز لیکنه زیاتوي، هغوی چې افغانستان ته یې ستنېدل انتخاب کړي په وروستیو کې پر ډیورن کرښه د تګ راتګ لپاره دروازو ګڼه ګوڼه یې جوړه کړې ده. چارواکي او مرسته رسوونکي ټیمونه یې تر فشار لاندې راوستي دي. مرسته رسوونکو ډلو ویلي دي چې هر ورځ شاوخوا 4,000 کسان افغانستان ته ستنېږي. دا شمیر د هغو کسانو دوه چنده دی چې د پاکستان لخوا افغان کډوالو ته له دې هیواد څخه د شړل کېدو تر خبرداري مخکې ستنېدل.
د هم د دې خبرې مجلې وروستی راپور، د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي د طالبانو د لوی مشر ملا هبت الله اخندزاده د ځانګړي ځواک لپاره نوی قمندان ټاکل شوی. که څه هم د طالبانو د دې ځواک په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي، خو د تیر حکومت یو شمیر چارواکي او سیاستوال وایي دا به د ایران سپاهي پاسداران ته ورته ځواک وي، خو نور سیاسي شنونکي بیا وایي دا ځواک به د ملا هبت الله ساتنه کوي.
د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې په هلمند کې د طالبانو مخکینی والی عبدالحد طالب د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخندزاده د ځانګړي ځواک مشر ټاکل شوی. د طالبانو حکومت لا تر اوسه د دې ځواک په اړه نور معلومات نه دي ورکړي، خو شنونکي یې په اړه بیلابیل نظرونه لري. پخوانی طالب چارواکی سید اکبر اغا وایي دا ځواک د نورو طالب مشرانو په وړاندیز جوړ شوی چې د ملا هبت الله اخندزاده ساتنه وکړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل،
اکثره وزیرانو یا اکثر خلکو به دغه ته ویل ما امیر المؤمنین ته چې د افغانستان ولایتو ته ځي، نور ځای ته ځي، ته به یې چې یو داسې ځانګړی ځواک ولري چې د هغه څه کار واخلي او هغه هر وخت ستا سره وي. دې ته ضرورت پیدا نه شي چې یا د یو کلي اردو څخه خلک بیا یا د پیرکي څخه خلک بیا یا د خپل امنیت لپاره یو ورځ یو رقم خلک راولي، بل ورځ بل رقم خلک راولي. ښه خبره به دا وي چې ستا اطمیناني خلک وي، هغه خاص ستا دپاره دلته وي.
سید اکبر اغا وایي چې دا ځواک به د جګړو لپاره نه وي، خو زیاتوي په ځینو مواردو کې د دې احتمال شته چې د طالبانو د مشر د عوامرو د پر ځای کولو په خاطر ترې استفاده وشي. شنون کای سمی یوسف زای بیا وای ملا هبت الله خنزاده د طالبانو په منځ کې د واک او ځواک د ډیرولو په خاطر د اقدام کړی. نو موړی زیاتوی د طالبانو د مشر په ځانګړي ځواک کې تر ډیره حق کسان دي چې د ځانمرګ بریدون لپاره یې نوم لیکنه کړې و.
د خیری چې دای هم امیر ده، هم خپل یو ځواک لري او هم ځانمرګ یا فدایان هغه به ځان ټول کړی دي، او که په مستقل کې هر څوک په هر شکل په هر ډول خارج یا داخل نه د د اتاریتی یا د د عوامرو نه تخلیف کوي یا مشکل لا رمسته کوي، دی به د دغه قوی د لاري هغه خونڅه کوي.
په تیر جمهوري حکومت کې د ملي امنیت مشر رحمت الله نبیل بیا ادعا کوي چې د طالبانو د مشر لخوا جوړ شوی ځواک به د ایران سپاهي پاسداران ته ورته وي. نوموړي د اکتوبر په 13 پر خپله ایکس پاڼه لیکلی دی چې د طالبانو د مشر د ځانګړي ځواک د علماو شورا او ځینو نورو جوړښتونو له بشپړېدو وروسته به د طالبانو حکومت د ایران د اوسني حکومت په څیر حکومتولۍ ته مخه کړي. نبیل همداشان ویلي دي چې ملا هیبت الله اخندزاده او نږدې کسانو یې تر دې مخکې د 40,000 کسیز ځواک د جوړولو په خاطر د طالبانو حکومت له مالی وزارت څخه 6 میلیارد افغانۍ هم غوښتي وي، چې له دې امله د طالبانو د مشر او د مالی وزارت د مخکینی سرپرست هدایت الله بدری ترمنځ اختلافات هم رامنځته شوي وو، چې په پایله کې د مالی وزارت سرپرست له خپلې دندې استعفا وکړه.